دوستان او تاسو مغږ لا ساده راډیو ناوړې په دې خبرونه کې به په د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د ورستوي اړیکو په اړه د افغان چارواکو عکس العمل درته وړاندې کوو. نو ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزی سلاکار وې د افغانستان د سولې پړه د پاکستانی چارواکو لورسته یو سرګندونو ښکاری چې پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی د کونړ ولایت پر مروري ولسوالۍ د پرون ورځې د پاکستان له خوري راکټي حمله چې درې کوچنیان پکې وچل شول په سختو الفاظو وغندله او وسلوالو کسانو نن د عراق په پایتخت بغداد کې د ترانسپورت وزارت پر ودانۍ حمله وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزی سلاکار رنگین دات فرس پنتاوي د افغانستان د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو لورسیو سرګندونو داسې ښکاری چې پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز ویلي چې طالبان د حامد کرزی له حکومت سره خبرې کول نه غواړي او خایي له انتخابات وروسته له نوي حکومت سره خبرې وکړي. خو ښاغلی سپنتان نن یو خبري کانفرنس کې ویل چې له دې خبرو ښکاري چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله ته دوام ورکوي.
بهانه موکول کردن گفتگوهای صلح و بعد از انتخابات افغانستان یک بار
دی وی د سولې د خبرو زندول او د افغانستان له انتخابات وروسته د هغې ترسره کول یو ځل بیا دا ښیي چې پاکستان غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لکه څرنګه چې درې لسیزو راهیسې کوي خپل مداخلې ته دوام ورکړي. خاغلی سپنتاول داسې محاسبه باید ونیشي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې د ګاونډیانو متی وي. ولسمشر کرزی پر کونړ ولایت 13 ورځ د پاکستان له خاورې د راکټي حمله غندنه کړې ده. د جمهور رئیس د خوا په خبره شوی اعلان کې راغلی چې پاکستان په دې کار سره د گاونډیتوب اصول تر پښو لاندې کوي. د اعلان لمخې د غشن حمله دوام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم زیانمن کړي. د کونړ پر مرول وسواله د پاکستان له خاورې په پرونی راکټي برید کې درې ماشومان وشل شوي او 15 کسان نور ژوبل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کاندیدان باید د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال په خپلو پوسترونو او شعارونو د ښارونو ښکلا او چاپیریال ته تاوان ونه رسوي. د دغه کمیسون چارواکي وایي دوی د دغه کار لپاره ځانګړې لایحه هم لري. د دغه کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې کاندیدان باید د تبلیغاتي پاڼو د نصبولو چارې د ښاروالۍ له قوانینو سره همغږي کړي. دوی وایي که کوم کاندید له دغه اصولو سرغړونه وکړي نو جریمه به یې ورباندې راځي او د ولسمشر کاندید او د ولسمشرۍ کاندیدانو د کمپاینونو پیل ته یوازې څو ورځې پاتې چې باید دې کار ته جدي پاملرنه وکړي. دا ملګرو ملتونو استاذ اخدر ابراهیمی د سوریې د سولې په خبرو کې د منځګړتوب لپاره نن بیرته جنیوا ته ځي. ابراهیمی پرون ویل یخ ورورو په ویل کېدو دی خو هغه خبرداری ورکړ چې خبرو تر لورسې دور ځنی پړاو څخه هم د پام وړ نتیجه تما نشي کېدای. په جنیوا کې د خبرو اوسنۍ پړاو سبا ته پاتې رسیږي. د سوریې د حکومت او اپوزیشن استازو ویل چې دا سخکاری د ابراهیمی په منځګړتوب په خبرو کې یو څه پرمختګ وشي. دواړه لوري وایي دوی د جنیوا د هغې اعلامې مواد څېړي چې په 2012 کال کې نړیوالو قدرتونو پرې موافقه وکړه او له مخې په سوریه کې انتقالي حکومت للار پرانستل کیږي. وسلوالو کسانو نن د عراق په پایتخت بغداد کې د ترانسپورت وزارت پر ودانۍ حمله وکړه. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو ټول شپږ برید کوونکي وژلي او په دې پیښه کې د ترانسپورت وزارت دوه کارکوونکي هم مړ شوي دي. خو رویټرز خبري اژانس ته د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې نن په بغداد کې او مارکیټ ته نږدې په دوه بمي حملو کې هم لږ تر لږه شپږ کسان وژل شول. په عراق کې یوازې پروانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 900 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د پوزیشن مشرانو د حکومت دا قانون چې که مخالفان له حکومتي ودانیو په شا شي نو د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوي بندیان به وبخل شي رد کړې ده. د پوزیشن مشر ویتالی کلیچکو ویل دا قانون د دې پر ځای چې په ټولنه کې روان کړکیچ کم کړي لای زیاتوي. کلیچکو ویل نوی قانون حکومت ته دا زمینه برابروي چې تر کومې مخالفانو حکومتي ودانۍ پریښې نه وي د اپوزیشن پلویان د برمته په توګه وساتي. دی وایي د بخښنې دا قانون باید لومړی عملي شي. موږ یقیني یو چې دا او نور قوانین د خلکو په ګټه نه دي. دا نوی تصویب شوی قانون د سومالیا د سمندري غلو د قانون په شان دی چېرته چې لومړی خلک نیول کېږي او بیا د یو څه په بدل کې تبادله کیږي. د اوکرين د حکومت پر ضد راوتو مظاهرچانو هم د بخنې دا قانون غیر کافی ګڼلی دی. د اوکرين پارلمان تیره ورځ د مظاهرو پر مهال د اپوزیشن د نیول شو پلویانو د مشروطې بخنې قانون تصویب کړ. د اوکرين د حکومت اپوزیشن د دې قانون په اړه پر رای ورکونه کې ګډون نه دی کړی. او روسی مقامات وی دوی هغه دو ځان وژن کې پیژندلی دی چې تیر میاشتې په والګاګراد ښار کې 34 کسان وژل. د روسیې د تروریزم پر ضد مبارزې ملي کمیټې نن ویل دوه نور کسان په داغستان جمهوریت کې د دغو بریدونو په تړاو نیولی دي. دغو کمیټې ویلي دي دوی پلټنو ښودلی چې د والګاګراد حملې دو ځان وژونکو اسکر سمدوف او سلیمان ماګومیدوف ترسره کړي دي. په والګاګراد ښار کې له ځان وژونکو بریدونو وروسته د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د اولمپک د ژمنیو لوبو د امنیت په اړه هم اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
دوستانو زموږ غږ لاسه ته رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام مو د ویبپاڼې آدرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. وابوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لخوا د ټاکل شوی کمیټي یو غړی رستم شاه مومند وایي د دوی د سولې هڅې چې له پاکستاني طالبانو سره کوي د افغانستان د طالبانو فعالیتونو کوم اغیز نه لري. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنگین دادفر سپنتانن په کابل کې خبري اعلان وته ویلي چې د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونه خي چې دوی په افغانستان کې لا هم د لاسوهنې نیت لري. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک هیله مندې پکې خوندل ده. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو نن په ننګرهار کې له څو چاودنو خبر کو چې مرګ ژوبله یې اړولې ده او د چاپي مطبوع یو شمېر خاوندان د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غواړي چې خپل چاپي پاڼې د نن په افغانستان کې چاپ کړي. نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسه. تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو نوري. تیرونه په واشنگتن کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په خپل څرګندونو کې ویل چې د ګمان کوي چې د افغانستان وسلوال طالبان به د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره خبري ونه کړي او د په باور له نوموړي وروسته چې کم ولسمشر د انتخاباتو په ترڅ کې افغانستان کې واک ته رسیږي طالبان خایي له هغه سره خبري وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنگین دادفر سپنتانن په کابل کې خبري اعلان ته ویلي دي چې د پاکستانی چارواکو دا ډول سرګندونې خي چې دوی لا هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې نیت لري. په دې اړه له کابل د زبیر شمن راستولې ریپورت ورو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین دات فرس پنتاوي د دې هیواد د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د یو جګ پوری چارواکي سرګندونې دا ثابتوي چې په افغانستان کې سوله او جنگ د پاکستان په لاس کې ده. د ملي امنیت په شارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي طالبان د حامد کرزي له حکومت سره خبرې کول نه غواړي او خایي له انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره خبرې وکړي. خو ښاغلی سپنتا د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه همداراز ویل له دې خارجه پاکستان پر راتلونکي کې هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې نیت لري.
د افغانستان له انتخاباتو وروسته د سولې د مذاکراتو د ځنډولو بهانه یو ځل بیا دا شی چې پاکستان غواړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې داسې لاسوهنې ته دوام ورکړي چې په تیرو درو لسیزو کې یې کړی دي، خصوصا د تیرو 12 کلونو کارونو ته دوام ورکړي، لکه د انتحاري د لژلو سیاست، د سولې او ثبات ګډوډول او د افغانستان د بچیانو وژل.
سرتاج عزیز له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د ځنډولو خبره په واشنگتن کې کړې ده. نوموړي له امریکایي چارواکو سره د ستراتیژیکو همکارو په اړه د مذاکراتو لپاره هلته تللی و. ښاغلی سپنتا وویل له پاکستان څخه غواړي هغه کسان چې یرغمل نیولي او د افغانستان پر ضد استعمالوي د سولې خبرو ته کښېنوي. د هغې اشاره طالبانو ته وه. نوموړي د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ هم انتقاد وکړ. ویل هم د جرم عامل او هم قرباني چې اشاره پاکستان او افغانستان ته وه خپل استراتیژیک ملګری بولی.
ایالات متحده در پی آن است.
د امریکا متحده ایالات په دې لټه کې دی چې نړیوالو او افغانانو ته ووایي چې هم لیوه ستراتیژیک دوست او همکار دی او هم اوری. افغانستان د کلونو راهیسې د خپلو جنوبي او ختیځو پولو له اړخه له یو منظم تیری سره مخ دی. هره ورځ پرې حملې کیږي، پولې مو تر راکټي حملو لاندې راځي. د ستراتیژیکې همکاری او دوستۍ یو شرط دا دی چې د دې دواړو ترمنځ یو انتخاب سي، د جرم د عامل او د جرم د قربانۍ ترمنځ یو انتخاب سي.
ښاغلی سپنتاول، په داسې شرایطو کې به له لویو قدرتونو سره د افغانستان ستراتیژیکې همکاري تر پوښتنې لاندې راشي. خو له دې انتقادونو سره سره نوموړي وویل د افغانستان او امریکا لخوا هڅې روانې دي چې په خپلو کې د امنیتي تړون پر سر راپورته شوې ستونزه هواره شي. نوموړي وویل په دې اړه خوشبینه دی چې دا تړون به د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې او یا هم وروسته لاسلیک شي. خو ښاغلی سپنتا وویل د افغانستان د جمهور رئیس لخوا په دې اړه وړاندې شوی شرط په خپل ځای دی، او هغه دا چې د دې تړون له لاسلیک کېدو مخکې د سولې پروسه عملا پیل شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه چې باید د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي وایي چې د دوی هڅې پر افغانستان اغېز نه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویل چې غواړي طالبانو ته د خبرو یو بل چانس ورکړي. د دې خبرو د پایل لپاره یو څلور کسیزه کمیټه هم ټاکل شوې چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن، پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی، د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی جنرال او د صدر اعظم نواز شریف سلاکار پکې شامل دي. د دې کمیټې یو غړي رستم شاه مومن نن لازم د لړیو سره په مرکه کې ویل چې په دواړو هیوادونو کې د طالبانو هدف او موقف فرق لري، نو د یو لوري سره سوله یا جنگ د بل لوري په پریکړه اغیز نشي کولای. خو د افغانستان د سولې اډي شورا وایي چې په پاکستان کې د سولې هر هڅه د افغانستان له وضعیت سره مرسته کولای شي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل دروري.
د پاکستان د صدر اعظم لخوا د تازه ټاکل شوی کمیټې غړی رستم شاه مومن وایي په افغانستان کې طالبان د بهرنیو ځواکو په وړاندې په جګړه کې ښکیل دي، خو د پاکستان طالبان یوازې د خپل حکومت سره ستونزې لري چې د حل لپاره یې هڅې کېدای شي. ښاغلی مومن د مسلې ته په اشاره وویل د پاکستاني طالبانو سره د دوی د مذاکرو او سولې هڅې به د افغانستان دننه د طالبانو پر فعالیت او د افغان حکومت پر وړاندې د هغوی پر دریځ اغیز ونه کړي.
غوری دا افغانستان خبره بالکل جدا ده. التا دا آزادی یو تحریک روان دی چې هغه والی چې کوم دا خارجي قوی دا د افغانستان د خاورې نه اوښکل شي. دلته په دې قبایلی سیمو کې داسې څه نشته. دلته د هغې د پاکستان د قوو سره او د پاکستان د دولت سره چې کوم دی نو هغې په جګړې، نو زه فکر نه کوم چې که دا خبرې کامیاب شي نو دی به د افغانستان په امن په دغه باندې څه اثر پرېوځي، ځکه چې هلته موضوع بالکل جدا ده.
پاکستان د سولې علي شورا دا خبره نه مني چې د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمن جوړه د افغانستان د نن پر امنیتي وضعیت اغیز نشي کولای. د افغانستان د سولې د علي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل
اگر ایر قائل شون به یک ارتباط دارن ازی
دوی کدا مسله افغانستان سره وټړي ویر لري چې دا معنا به ورکړي چې افغان او پاکستانی طالبان یو دي، او دا به په دې معنا وي چې ترڅو چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن مسله حل نکړو زموږ وضعیت به هم د افغانستان تر غیظ لاندې پاتې شي. دا مسله داسې ده چې د کل په ډول باید حل شي، نه د جز په توګه، ځکه دواړه خواوی طبيعي، قومي او ټولنیز اړیکی او ارتباطات سره لري. په افغانستان کې د روان تشدد او د وسلوالو طالبانو د فعالیت وستر برخه د هغو ډلو لخوا رهبری، پلان، تنظیم او تمویلیږي چې په پاکستان کې میشتي، لکه د حقانی شبکه. په افغانستان کې میشت وسلوال طالبان د کویټې شورا سره ارتباط لري او پر ګډه پوله تګ راتک کوي. یو شمېر رپورټونه حتی ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینې عمده مشران لکه ملا فضل الله د افغانستان په ختیځو سیمو کې خوندي او فعال دي. کچیر د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبان په خپلو کې سوله وکړي، په پاکستان کې د میشتو افغان وسلوالو طالبانو برخلیک به څه وي؟ رستم شاه مومن د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نو غریب بیا یا خو پاره د نامه کې باغی ساخلی پاره د سولې په پروسس کې بزان شاملې که پای کې ځان نه شاملې نو بیا کو وخت په وخت باندې غی کولې شي افغانستان ته بزیخ پن کار بکې هو، چونکه تکلیف ډیر دی او دلته په دې یو ورځ دوه لسو پوسټي جوړې شوې دي په پوله باندې تګ را تک ډیر زیات ګران شوی دی، نو زه فکر کوم چې دغه یو نیم چلے خو تګ را تک کولې شي خو دته جوپې خلک نشي تلې او انت چې کوم نه بریدو نه شي کولای دا غشه اوس ډیر زیات ګران شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو یو شمېر پخوانی مشران هم فکر کوي چې په پاکستان کې د اورستۍ پرمختګ په افغانستان کې د طالبانو پر دریز او فعالیت ځنګړی اغیز نشي کولای. خو په پاکستان کې د سیاسي حالاتو څیړونکو ایاز وزیر د مسلې ته په بل ډول ګوري. شغله وزیر وایي د پاکستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د ټاکل شوی کمیټې اهداف، صلاحیتونه، کړنداره او د کار څرنګوالی دقیق لا نه دي څرګند. په عین وخت کې د د پوینا د سرګندیږي چې د پاکستان حکومت پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي چې تر دې مخکې هم د امنیت د تامین لپاره چندان ګټه نه ورسولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا د دفاع وزیر چوک هیګل پولند ته تللی والته د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ورساته تر رسیدو مخکې ویل چې ولسمشر حامد کرزی سره په افغانستان کې د نن امریکایي پوځي او ملکی چارواکي په خبرو بوخت دي سو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون موافقې ته ولاره پیدا شي. احمد شیبرې په اړه جزئیات تروري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن پولند ته د سفر پر مهال پالوتک خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د وسړی توپ د امنیتی تړون په برخه کې د واشنگټن له پلان سره په ټکر کې دی. هیګل سرګند کړ چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د خپل یو شمیر ځواکونو د پاتې دوه لپاره پلان جوړ کړي او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو پاتې دل حق سړي چې په خپل حامد کرزی له هغه سره موافق دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د حامد کرزی د پریکړې درناوی کوي او امریکا د افغانستان پر ولسمشر ډیر اغیز نه لري. د امریکا دفاع وزیر په ورسا کې له پولندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا هیګل به پر یو شمېر نورو امنیتي مسایلو هم د پولند چارواکو سره وشخیږي. بلور تنی ویاش ټایمز رسپانې په نننې کڼه کې د کابل او واشنگټن د امنیتی تړون په اړه په خبرې کړي لیکنه کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر حامد کرزی داسې ښکاري چې دی فکر کوي کچرته له متحده ایالاتو سره د اړیکې خراب شي څه بل لا سور نه کړي او د ویل دي چې تر هغه به امنیتی تړون له امریکا سره لاسلیک نکړي چې غوښتنې نه وي منل شوی. د افغان ولسمشر به غوښتنه داده چې امریکا باید د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې خبري عملاً پیل کړي. حامد کرزی د دې ترڅنګ په روسي کې د افغان ملکانو پر وژنه پر امریکایي ځواکونو سخت انتقادونه کړي دي او د نیویارک ټایمز په باور په شخصي ډول د راپورونو لمخې ویل دي چې داسې ښکاري چې امریکایان د د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ حامد کرزی د هغه لسکونو بندیانو د خوشکېدو پریکړه کړې چې د بګرام په زندان کې امریکایانو زنداني کړي دي. د نیویارک ټایمز په باور دغه ډول کارونه او څرګندونې شای د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره دې ته وهڅوي چې ډیر ژر دغه پیسو په اړه فکر وکړي چې له څه باندې ویل سيزي حامد کرزی ته ورکوي او شای دغه مرسته بند کړي لکه څنګه چې کانګرس تر روان میلادي کال لپاره له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې. بل خواته د امریکا دفاع وزیر نن وویل چې په افغانستان کې امریکایي چارواکي د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جوزف دانفورد په ګډون پر ولسمشر کرزی فشار راوستي دی او له هغه سره خبرې روانې دي. چک هیګل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا نړیوال متحدان هم دې ته لیوال دي چې ژر تر ژره د ولسمشر حامد کرزی پر پریکړه پوښي څو د هغې له مخې خپل تصمیم ونیسي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 9000 عسكر لري او کچیرته د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشو د غټول پوځیان به روان میلادي کال تر پایه له افغانستان ووزي.
و مردل شه د امریکا دفاع وزیر چوک هیګل ویلی له ولسمشر حامد کرزی سره د نن امریکایي پوځي او ملکی چارواکي په خبرو بوختي څو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون موافقه ته ولاره پیدا شي. بلخوا په افغانستان کې د بیا رغونې د مرستو د څارنې سرمفتیش په خپل یو تازه رپورت کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په لاس ورغلی د افغانستان حکومت ته د مستقیمو مرستو پر ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړې. نړیواله ټولنه د خپلو مرستو نمایي برخه د افغانستان د حکومت له لارې په افغانستان کې لګي خو د جانسوب کو د دفتر په رپورت کې ویل شوي چې دغو پیسو د لګولو سم حساب نشته او ضایع کېږي. اسمت ساروان یې په اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا پر بیا رغونې د څارنې لپاره د خاص سرمفتش دفتر د دغه هیواد حکومت ته په مستقیم ډول د مرستو په موثریت شک څرګند کړی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې د افغانستان حکومت ته په مستقیم ډول په میلیارډونو ډالر مرسته ورکول کیږي. امریکا درې کاله پخوا دوی نړیوالې خصوصي کمپنۍ وګمارلې چې معلومه کړي آیا د دغو پیسو په ساتلو او نه ضایع کولو کې پر افغانستان باور کېدی شي. راپور وایي چې د دغو شرکتونو څېړنه ډېره وحشتناکه وه او امریکایي چارواکو هڅه وکړه چې هغه محرم وساتي، خو د افغانستان حکومت د پیسو ورکړې له دې سره سره دوام وکړ چې پلټونکو خبرداری ورکړل چې په 14 افغان وزیرانو کې پر یوه هم د پیسو د نه ضایع کېدو په اړه حساب نشي کېدی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش راپور ښایي له ولسمشر کرزي سره اختلاف وپاروي چې له څو کلونو راهیسې وایي د ولسمشر اوباما حکومت د ده د حکومت د کمزوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ورځپاڼه وایي چې نن سبا ښاغلی کرزی امریکایي چارواکو ته چندان اهمیت نه ورکوي او د دو هیوادونو د اړیکو خرابېدو له مخکې څخه افغانستان ته مرستې اغېزمن کړي دي. کانګرس ته روان مالی کال لپاره افغانستان ته انکشافي مرستې نیمایي ته رالږي کړې. د ورځپاڼې په نظر د کانګرس دا اقدام د امریکا د متحدو ایالاتونو په اړه د کرزي د توندو څرګندونو او د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو عکس العمل و. د افغانستان د حکومت اکثره مصارف د لویدیځو هیوادونو له لوري ورکول کیږي. په دې مرستو کې د امریکا برخه بیا تر ټولو زیاته ده. واشنگتن په ورستیو کلونو کې د افغانستان حکومت په مستقیم ډول د مرستو ورکړه زیاته کړې ده او هغو پروګرامونو ته لږ پیسې ورکوي چې امریکایي مقامات اداره کوي. د امریکا د ټولو مرستو اوس نیمایي د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي او دا په افغانستان کې د باور وړ ملي حکومت د جوړولو په اړه د اوباما د ادارې د ستراتیژۍ اساس و. د سرمفتش پر راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ته په مستقیم ډول د مرستو ورکړې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو امکان زیات کړی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د متقاعدینو د تنخوا ورکولو د نوي سیستم د فعالیدو خبر ورکړي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې د متقاعدینو د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل اوس مهال د هیواد متقاعدینو شمیر څه باندې 1,10,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه خان محمد سین له کابل رپورټ راستي.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت چارواکي وایي چې د متقاعدینو د تنخواګانو د ورکولو چارې تر ډیره حده په الکترونیکی سیستم اړولي او دوی کولای شي چې پرته له ستونزې د یو بانکي کارت په ذریعه خپل تنخواګان ترلاسه کړي. دا خبره د کار او ټولنیز چارو وزیر میرمن آمنه افضلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د متقاعدینو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړه. د وویل د متقاعدینو د تنخواګانو نوی سیستم په وروستیو څلورو کلونو کې د کورنیو بهرنیو متخصصینو په هلو ځلو بشپړ شوی او اوس مهال په دې پروسه کې د هیواد 80% متقاعدین شامل کړای شوی دی.
هدفش ایست که ما مستقیما به ادارات وصل میشیم از طریق اینترنت و
هدف زده چی په مستقیم توګه له ادارو سره د انټرنیټ لاري وصل کیږو. مربوطه ادارې هر کال د خپل متقاعدینو لیست د تقاعد ریاست ته ورکوي او د تارتیا نست چې متقاعد دفتر په دفتر او وګرځي تنخواګانی د بانکونو لاري اجرا کیږي.
مېرمن افزلی بوبل د دې سیستم په جوړولو کې ورسره نړیوال ټولنې او نړیوال بانک مالی او تخنیکی مرستې کړې دي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دا سیستم اوس مهال په 12 وزارتونو کې فعال شوی او تمه ده چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې پکې یو شمیر نور وزارتونه هم شامل شي. د متقاعدینو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې چې ګڼ شمیر متقاعدینو او ځینو دولتي لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه د متقاعدینو کارت دراوي وشو. په جوړو مراسمو کې د ملکی او پوځي برخو ګڼ شمیر متقاعدینو د تنخواګانو له کموالي او اقتصادي ستونزو شکایت درلود. زینو آزادی رادیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د حکومت د برحاله ملکی او پوځي کارکونکو تنخواګانې زیاتې شوې او څرنګه چې د تقاعد حقوق له تنخواو سره تړلي باید د دوی پر حقونو هم اثر وکړي او تنخواګانې زیاتې شي. عبدالسلام او اسدالله آزادی رادیو ته وویل
موږ په رابطه دغه افزودی د معاشو د متقاعدینو سه په حساب د افزودی معاشونو په وزارت عدلیه کې پاتې دی تر اوسه نه دی اجرا شوي. څلور زره روپۍ معاش د یو فامیل لپاره بیخي کافي نه دی.
دغه متقاعدین چې نن سات متقاعدین کېږي په مجموع کې 100% معاش اخلي، مګر هغه متقاعدین چې سابق متقاعدین دي هغه 50% یا 30% معاش اخلي. موږ دغه وایو چې باید که حقوق وي که عدالت وي متقاعدینو کې دوګنګي.
په دې حق له عدلی وزارت مرستیال سید یوسف حلیم وویل د دې ستونزې حل ته د وزیرانو شورا ته وړاندیزونه کړي او تمه ده چې په لږه موده کې په حق له فیصله وشي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن افضلی د اداري فساد پر ضد مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې هغه راپورونه هم رد کړل چې ویلی وو د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې فساد شته دی، سره له دې چې د متقاعدینو د حقوقو لپاره په نویو سیستمونو خبرې کیږي، خو په ولایتونو کې اوس هم متقاعدین شکایت کوي چې د راجستر کېدو پروسه یې له ستونزو سره مخ ده. دوی وایي د تقاعد د اثبات او تنخواه اخیستلو پر مهال یې په اونیو اونیو وخت ضایع کیږي.
نن په ننګرهار کې دوه ځن وژونکي بریدونه شوي چې په یوه پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتی، او په دویم برید کې خپله بریدګر وژل شوی او ویل کېږي چې یو جومات ته هم زیان اوښتی دی. د دې پیښو په اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
لومړی ځان وژونکی برید د پنجشنبې په سهار شاوخوا 8 بجې د پچیراګام ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ د ودانیو ترمنځ په عمومي سړک شوی. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشقي وال وایي چې دغه برید د مازدا ډوله موټر په وسیله ترسره شوی چې د قمندانۍ یوه لوري ته یې دیوال زیانمن کړی او دا رنګه 5 تنو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
پچیراګام ولسوالۍ باندې انتحاري حمله وکړي، د سړک په سر باندې ځانته 14 ورکړې ده، دیوال چپه شوی ده. دیوال په نتیجه کې دوه کسه زموږ سربازان د پچیراګام د امنیت قمندانۍ په شهادت رسیدلي دي. قرار د اورېدلو د په شیشو باندې کم کم زخه شوي.
د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او په خبره چې په دې پیښه کې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ تخریب شوي او په لسګونو امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو چارواکي بیا دا ادعا ناسمه بولي. له دې پیښې 2 ساعت وروسته یوې زورورې چاودنې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته سخت ټکان ورکړ. د دې چاودنې غږ دومره زورور و چې د ښار شاوخوا ټولې سیمې ولړزولې. مشرقیوال وایي دا هم ځان وژونکی برید و چې د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته نږدې د ولسي جرګې د غړي فریدون مومند کور ته څیرمه شوی. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې نور چا ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې خپله بریدګر وژل شوی.
یو انتحار کوونکي غوښتل چې فریدون خان مومند باندې حمله وکړي، تیاري موخې ته رسېدو مخکې کشف شوی دی. د پرسونل د خوانه د منځه وړلی ځان ته 14 ورکړې ده، په نتیجه کې بل چا ته کوم زیان نه دی اړول شوی. یو میکروسکوپ هم د نتیجو کولو لاسته راغلی.
د ننګرهار د مرکزي روغتون یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې څخه ورته یو تن ټپي ورول شوی چې ملکی وګړی دی. د دې ځان وژونکي پیښې د ترسره کېدو سره خوا کې یو جومات هم زیانمن شوی. په جومات کې د قران پاک پاڼې خورې ورې پرتې وې او د جومات خې هم ماتې شوې وې. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا وخت د کمیل کبله د کابل د مطبوع د خوندانو د هغه غوښتنو په اړه رپورټ نشو خپرولی چې له کاندیدانو غواړي تبلیغاتي پاڼې دی له دوی سره چاپ کړي. زموږ د سبا ورځې په خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم راځو د اوکراین وضعیت ته. په اوکراین کې مظاهره کوونکو په داسې حال کې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر استعفا ټینګار وکړ چې حکومت د 2 ورځو په ترڅ کې مظاهره کوونکو ته یو لړ نور امتیازات هم ومنل. احمد شیبر او نور تفصیل.
د اوکراین اپوزیسیون مشرانو له هغه قانون سره مخالفت وکړ چې پکې حکومت د حکومت ضد نیول شویو مظاهره کوونکو د بخښنې وړاندیز په دې شرط کړی دی چې اعتراض کوونکي له حکومتي ودانیو ووزي. ویتالی کلچکو وویل دا قانون د دې پر ځای چې په ټولنه کې کړکېچ راکم کړي هغه زیاتوي. کلچکو زیاته کړه چې نوی قانون حکومت ته اجازه ورکوي چې نیول شوي کسان د ودانیو د خوشي کېدو په بدل کې یو ډول برمته کړي. د بخښنې قانون باید لومړی عملي شي او بیا تنفیذ شي. که څه هم موږ باور لرو چې دا قانون د ډیرو نورو قوانینو غوندې د خلکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دا قانون چې تصویب شوی دی تر ډیره د سومالیا د سمندري غلو د قانون په څیر دی. هلته خلک برمته کیږي او بیا د یو څه په مقابل کې خوشی کیږي. په واټونو کې مظاهره کوونکو هم له دې قانون سره مخالفت وکړ. دوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ ته استعفا وکړي. د ناستیا په نوم د کیف د ازادي په میدان کې ویشزي رویټرز رانسته وویل
میدان مبشته رازیدوڅه
دا وای دا میدان به هغه وخت یو مختشي چې زموږ ټول چارواکي لري شي. لومړی او تر هر څه مهمه دا ده چې یانکوویچ باید نور په واک کې نوي، د کابینه ټول وزیران لري شي او نوې حکومت جوړ شي. بیا به موږ کورونو ته ولاړ شو او نوې ولسمشر به انتخاب کړو. البته زه به وروستی یوایم چې دا ځای پرېږدم. بل لور ته د ولسمشر ویکتور یانکوویچ دفتر نن وویل چې جمهور رئیس سخت زکام شوی دی او رخصتي اخیستې ده. پارلمان د چهارشنبې په ورځ دا فی لایحه پاس کړه، خو اپوزیسیون په رای ورکولو کې برخه وانه خسته. په مرکز کیف کې حکومت ضد مظاهره کوونکو یو شمېر ودانۍ نیولې دي چې په دغو کې د ښاروالي ودانۍ هم شامله ده. دوی له 2 میاشتو راهیسې د ښار په منځ کې کمپ وهلی دی. د بخښنې قانون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې روانه اونۍ ولسمشر د جوړجاړي لپاره خپلو سیاسي مخالفانو ته وړاندې کړ. د سیشن بی پورس د صدر اعظم میکل ازروف استعفا ومنله او په هماغه ورځ پارلمان د مظاهره کوونکو پر ضد قانون لغوه کړ. دغه قانون دوی اونې مخکې تر لغوه کېدو تصویب شوی و. د مظاهره کوونکو پر ضد قانون له امله په مرکز کیف کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ خونړۍ شخړې هم رامنځته شوې وې. په اوکراین کې وروسته تر دې شخړې پیل شوې چې په نومبر کې ولسمشر هغه موافقه لاسلیک نه کړه چې اوکراین یې اروپایي ټولنې ته نږدې کاوه.
دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وصل.